ستړي مشه په افغانستان کې دا مسخین دوه بجی دی تاسو مخه کلا زده راډیو نوري سموګه د دې خبرونه زیاتره برخه میکروفون ساسي پروګرام د زنګل شوی دی چې تکرار به خپور شي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په تیر درې ورځو لاریونونو کې د نیول شوو افغانانو شمېر زیات شوی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رسوي پرون رسنیو سره په خبرو کې ادا کړې ده د نږدې زره نیول شوو کسانو له ډلې شپږ پنځوس افغانان دي. د دې افغانانو د نیولو خبر په داسې حال کې دی چې پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ویلي افغانان به د روان کال د ډسمبر له یو دېرشمې وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا ولري. د پاکستان د افغاني صدر اعظم عمران خان پلویانو د نومبر په څلېرویشتمه د هغه د خوشي کولو لپاره لاریونونه پیل کړي وو چې پرون پای ته ورسېدل. د خیبر پختونخوا په کرمه کې لس ورځنی اور بند اعلان شوی دی. جرګې پریکړه کړې ده چې سر لننه به شیعه او سنی وسلوال مورچو راکوزیږي او پر یو بل به ډزې نه کوي. چارواکي وایي چې دواړو لورو د یو بل برمته شوي کسان خوشي کوي خو د تل او پڼچنار ترمنځ به د لارې د پرانیستلو چارې څه وخت ونیسي. په کورمه کې د دولتي چارواکو په وینا د نومبر له یوویشتمې را په دېخوا د فرقې شخړو له امله یو سلو پنځه ویشت کسان وژل شوي او شاوخوا یو سلو اتیا ټپیان شوي دي. په کورمه کې تر دې مخکې هم د شیعه او سنیانو ترمنځ جګړې د اسرایلو وسلوالو ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې د و جګړه مارو د وژلو خبر ورکړی. دغه ځواکونو ویلي چې د لبنان په جنوب کې دغه وسلوال پرون د اوربند له موافقې سره سره وژل شوي دي. د حزب الله او اسرایلو ترمنځ دغه موافقه له پرون چهارشنبه نافذ شوه. د اسرایلو د پوځ ویان دانیال هګاري ویلي چې په سیمه کې د دغو جګړه مارو حضور له موافقې څخه سرغړونه وه او د اوربند له موافقې هره موافقه به د ډزو سره ځوابېږي. د اوربند موافقې له مخې باید د حزب الله ځواکونه د لیتانی سیم چا د اسرائیل او د لبنان د سرحد په 10 کیلومتره کې پروت دی لا څنډو ووزی. د افغانستان په دیالو سو ولایتونو کې نن د ورختونو احتمالي سیلابونو د بهیدو اټکل شوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت یو خبر پانه کې ویلي چې په تخار، بغلان، بامیان، پنجشیر، سرپل، جوزجان، دایکندي، هلمند، کندهار، غور، فراه، بادغیس او هرات کې لنن لا پنځلسو تر دېرش سانتي متر پورې د ورخت امکان شته. او د چین او امریکا ترمنځ د زندانیانو په تبادله کې درې امریکایي او درې چینایي وګړي آزاد شوي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا پرون د نومبر په ویشتمه په بیان کې ویلي مارک سویډن، کایلی او جان لیونګ امریکا ته روان دي. په بیان کې راغلي دوی به ډېر ژر له کلونو وروسته له خپلو کورنیو سره یوځای شي. اته څلوېښت کلن سویډن له 2012 کال راهیسې د نشه یي توکو د قاچاق په تور زنداني او د اعدام له سزا سره مخامخ وه. شپېته کلن کایلی د 2016 کال راهیسې امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیول شوی و او اتاویه کلن جان چې په امریکا کې د څو بیجنګ پلاوه ډلو مشري یې کوله په 2018 کال کې ونیول شو او دوه کاله وروسته په عمري بند محکوم شوی و. بل پلو چینایي چارواکو پرون تایید کړه چې په دغې تبادله کې چې میاشتې وخت ونیوه د امریکا د متحده ایالاتونو په توقیف کې د دوی درې وګړي راخوشي شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې تبادلې په اړه د رواني میاشتې په پیل کې د ولسمشر بایډن او شي جین پینګ ترمنځ په پیرو کې د پیک په سرمشریزه کې خبرې اترې شوې وې. او اوکراینی چارواکي وایي روسیې د پلازمېنې کیف په ګډون د خارکیف او اودیسیا د انرژۍ په تاسیساتو پراخ بریدونه کړي دي. د اوکراین د انرژۍ وزیر نن په ټولنیزو رسنیو ویلي یو ځل بیا د اوکراین د انرژۍ د تاسیساتو د انرژۍ تاسیسات د دښمن تر برید لاندې دي. د هغې په خبره د بریدونو د برېښنا ملي شبکه کړې چې د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګه معرفي کړې. د برېښنا د پرې کېدو بیړنۍ څانګه چې په بیړني ډول ښارونو ته برېښنا ورکوي له دې وړاندې په کیف، اودیسیا، د نپرو او د نیتس کې فعال شوي وي. د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو دا بریدونه په داسې حال کې دي چې په دې هېواد کې د تودوخې درجه صفر سانتي ګرید ته راښکته شوې ده. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته روسیه په هر ژمي کې د دې هېواد د انرژۍ تاسیسات په نښه کوي. بل پلو د اوکراین پوځ نن پر ټلګرام چینل په یو پیغام کې په ټول اوکراین کې د هوایي او توغندیزو بریدونو خبرداری ورکړی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تلفون نظر داده شه ملګری ملتونه زما په نظر کې خوښ
بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه د افغانستان په وخت د مخامو سلور دقیقې سي تاسو د ازادي رادیو نس خبرونه میکروفون ستاسو دی خبرونه تغواګي است د دې خبرونه تخنیکی چاره سره خغلې ته روشن مختوري نن خبرونه کې په اسلام آباد کې پر روان حالات خبرې کوو چې د وضعیت څمره د افغانانو پر ژوند اغیز کولی شي هلته ډېر شمېر افغان کډوالوسي کو تر څنګ سیاسي وضعیت کې څه بدلون راتلی شي او د دې سیاسي بدلونو سره سره افغانستان باندې اغیز سوي خبرونه کې د اوریدونکو نظرونه هم راخلو چې دوی د پاکستان د روانو حالاتو په تړاو چې د بیا څومره افغان کډواله اغیزمنولی شي یا افغانستان سره د پاکستان د سیاسي اړیکو او امنیتي مسایلو په تړاو باندې څه تغیرات راتللی شي په دې موضوع ستاسو نظرونه هم موږ ته مهمه دي تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او خپل دغه نظریات موږ سره شریک کړئ تر ټولو مهم مسله دا ده چې په پاکستان کې ډیره هغه کډوال چې اوسیږي هغوی موږ سره اړیکه ونیسئ اول ته په پاکستان کې په اوسني وضعیت باندې موږ سره خبرې وکړئ چې په کوم حال کې دي او دغه جګړو یا دغه تاوتریخوالو تر څنګ دغه لرینونو د افغان کروال پژن څومره اغیز کړي پم دې موضوع باندې تاسو کولی شئ چې موږ سره د واتس اپ شمیره لولارې تماس ونیسئ خپل نظریات هم شریک کړي زموږ د واتس اپ شمیره ده 3212212215 د پنړیواله شمیره تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او تر څنګ موږ سره په بل نمبر هم اړیکه نیولای شئ چې 23300811 دا شمیره چې تاسو کولی د شمیرول لار موږ سره اړیکه ونیسه خبرونه کې بر سره درانه ملمنه هم ملتیا کوي چې دوی به هم په دغه موضوع موږ سره خبرو کړی چې روان وضعیت چې په پاکستان کې دی د بیا په افغانان باندې سمره غیس کولسی الته د کډوال پر ژوند باندې سمره غیس کولسی ځکه تر دې وړاندې پاکستان ویلی ول چې هغه به هغه شمیر افغانان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول باندې میشتي او الته اوسیږي د غوی د ویسل تړ باندې به جدي اقدامات وکړي چې وړاندې هم دوی ډیر شمیر افغانان په جبري شکل باندې پاکستان څخه ویستلی دي پر همدې موضوع سره به د سیاسي چارشنو کې خغلې ډاکټر صاحب صادق حمیزوی او ترڅنګ په خونه ډیپلوماټ خغلې غاوس جنباس موږ سره پخپارونه کی و سم ورزو خغلی ډاکټر صاحب صادق حمیزوی ته لدی څه خبر پوښتو چې رختیم د پاکستان روان امنیتی سیاسي وضعیت څنګه ارزول کیږي سلامونه ډاکټر صاحب وخت بخیر مهرباني
راځستانه شي اوسې خو تاسو ته او تاسو معزز او کارکونکو او ټول اوریدونکو ته درنه ملمته وړاندې کوم بیا راځو د پاکستان وضعیت یعنی تقریبا چې دا د ډیرو کلونو نه یعنی اشغال او د فوج لخوا اشغال شوی ده او سیاسي یعنی عامو خلکو ته د تتمیمونو اجازه نه ورکول کیږي او فوج داسې پریکړې داسې فیصلې مخې ته روانې کړې دي چې نه تنه مهاجرینو بلکې په خودي د پاکستانیانو ژوند هم د ډیرو خطرونو او د مشکلاتو سره مخامخ کړی ده یعنی که تاسو وګورئ د عامو خلکو چې کومه غوښتنه ده یا د عامو سیاسینو چې کومه غوښتنه ده هغه د همسایګانو سره د خیر او د یو یو داسې د پایداري اړیکې غوښتونکي دي چې دوی وکولی شي په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې د ټولو هیوادونو سره پراخ او په متقابل احترام ولاړ اړیکې ولري خو د تعصب سره د دوی سره صلاحیتونه نشته فوج چې د غیزا استبلیشمنت مدام د سیاسینو د عامو خلکو غږ خپ کولو لپاره او خصوصا د مهاجرینو نه د شیدو غوا په څیر استفاده لپاره وخت نا وخت نندري او زشتو بعضی وخت چې کلم دوی ته یعنی د غربیانو لخوا یا د داسې بنسټونو لخوا پیسې ورڅیږي بیا یو وخت ورې کې څنګه نوی او برته بیا دغه کې سره جګه کې نو دوی مدام داسې یو کردار ادا کړی دا چې هغه د هیڅ نو قلب کې نه ځایږي نه د انسانیت او همسایداري او په بین المللي کنوانسیونونو اصولو کې د ټولو نه خلاف مزل کړی دا
مننه ډیر زړه مننه په خونه ډیپلوماټ خغلی غاوس جنباس هم سره د ټلیفون پر کرخه دی جنباس صاحب سلامونه ستړم شي په خیر اغلی خبرونه ته که تاسو راته وایئ چې سمره دی روانو لارینو سره د وضعیت د بدلیدو تمشته په پاکستان کې
مننه اخر احمد زید تاسو سلام او بلمت او ټول او تاسو شنګاوري ښه د چې پاکستان او افغانستان د ډیر نور تریرات دی بدلونونه دی چې په ټول ارسو کې د چینی کاغه اقتصادي دی کاغه مالی دی کاغه اتنیکی دی کاغه منطقوي دی کاغه مذهبي دی موږ تاسو په کڅوړو مخکې او د اوس هم جریان لري په ډېرې خوشنۍ سره د شیعه او د سنیانو په منځ کې هغه د نورو قومونو د حقونو او ازادیګانو اطلاف دی ځپل دي که بلوڅان دي که پښتانه دي که نور دي. یعنی دغه هېواد دغه پروژهي هېواد دغه نه هېواد دغه نه دولت چې پاکستان نومېږي باید دغې ټکې ته رسېدلی چې اوس د په ټولو برخو کې په لوی بحران کې یا ناورین کې مغروب دی او نور هم مغروب کېږي. دا به وغواړو چې نور هم خراب شي که اجازه ورکړي چې دغسې یو ادبیات وکاروم ځکه چې د دې هېواد استبلیشمنت هېڅکله د افغانستان په خیر او په صلاح او په ښه ګاونډیتوب عمل نه دی کړی. که هغه د دوی ملکي وګړي وو چارواکي وو که هغوی استخباراتي نظامي امنیتي چارواکي د دې هېواد نو دغه هغه کړنې دي د دوی دغه جنرالان چې په حقیقت کې په عین وخت کې ډېر لوی تاجران هم دي دوی د هټلي نه نیولې تر لویو فابریکو پورې هم دننه په همدې پاکستان کې هم بهر کې ساتي او په مخې وړي سرمایه ټولوي. دغه حالت دغه جنرالانو دغه پروژهي جنرالانو په دې هېواد کې راو همغه چې مخکېنی دوست ډېر ښه وفرمایل چې مثلا که د مهاجرینو مسلې ته پام وکړو دوی همیشه د مهاجرینو ته په دې سترګه کتل چې د هغوی څخه استحصال د پیسو استحصال وشي د دارایی استحصال وشي بین ملی سازمانونو راجلب شي ترڅو داسې وښیي چې ګواکې پاکستان په دې مصرف کړي چې پاکستان په څه کې یو تنګه هم په مهاجرینو مصرف کړې نه ده. او افغانان خو که هلته تللي همدي په خپل خاوره کې موږ خو تر اټکه پورې خاوره خپله ګڼو دا چې اوس پاکستان په زور د هغې په وخت کې ده دا خو یو مخفي خبره ده. اما موږ از موږ کوم خلک چې هلته دي که هغه همیش پښتانه دي که د دې ځنه خلک افغانان تللي دي دا خپل په خاوره دي او دا ملت ګذاري دې نه کوي پاکستان چې ګواکې چا پرې هلته کور وکړي افغانان هلته په خپل کور کې او مصرف هم څه شوی دی مصرف ملګرو ملتونو دا مصرف کړی او بشري سازمانونو که د منطقې هېوادونه دي که د خلیج او که نور هېوادونه دي هغوی دا مصرف کړی دی د افغان مهاجرینو. نو دلته راځو تاسو اصلي پوښتنې ده تحریک انصاف چې یو ګوند دی په پاکستان کې ګرچې د دې ماهیت د دې ګوند کاملا پاکستانیزه دی یعنی دوی په هماغه اجنډا کې داخل دي لکه نور احزاب همدې عمران خان چې اوس په زندان کې دی دوی ویلي وو چې طالبان دا د افغانستان فرهنګ دی او دا د افغانستان تاریخ دی او دا پښتانه دغه سی دي یعنی دی موږ ته ډېر لوی توهین کړی دی په ځا کې خپل دا یو پاکستاني د همدغه استبلیشمنت یو غړی دی خو یو توپیر دی لري هغه دا چې د په دغه دننه په دغه حزب کې لږ تر لږه داسې عناصر تر هغه ځایه چې زما تحلیل ماته اجازه راکوي زه دا وینم چې د دې په دننه په دغه حزب کې یو حرکت ځینې عناصر کړي چې هغوی په پاکستان کې جمهوري غواړي او اصلي معنا د کلمې چې پاکستان یو جمهوریت نه دی پاکستان یو استبدادي ملتاریستي فاشیستي هېواد چې د نظامیانو په لاس او هر نوع تضاد د نظر هر نوع تنوع د نظر چې د دغو نظامیانو او د دې استخباراتو په فکر نو سیګي هغې سره سمون نه لري هغوی وار په وار زه تاسو وګورئ چې مثلا د پښتنو سره څه کوي تاسو وګورئ چې د بلوچستان سره څه کوي او په مجموع کې انساني او بشري حقوق او آزادیګانو سره په دې پاکستان کې کوم چلند روان دی لکه څنګه چې د اوسنیو ناورینونو د اوسنیو پاڅونونو مظاهرو اعتراضونو علت دا دی چې دغه خلک لکه څنګه په پاکستان کې غواړي د پوځیانو نفوذ او تاثیر کم شي او ملکي چارواکي رامنځته شي کیدای شي چې بیا په راتلونکي کې د دغه ملکی چارواکو د رامنځته کېدو سره سم د دوی په سیاست کې پالیسیګانو کې هم بدلون راشي چې دا ډېر لوی اعتراض دی د دوی د خلکو. البته او دوی چې اوس د افغانان د ځپی
بله
دا هم د دوی هغه ډیره لویه کمزورتیا ښیي چې هغه کسان چې تا سره هلته ډېر په بد حالت کې دي مهاجر دي خو یو چې د افغانان دي چې اوس څه کم 50 کاله هلته ژوند کوي کېدای شي هغوی به د پاکستان تابعیت لري هغوی خو د پاکستان د اتباعو په څېر همته کېدای شي چې په اعتراضو کې ګډون وکړي نه د افغانستان د اتباعو په څېر په حیث په موقف کې نو دوی اوس دا بناله چې دوی دا افغانان نه دا افغانان نه دي دا دمده پاکستان وګړي دي او اعتراض کوي خو ډېره اسانه ده چې وکړي چې دا افغانان دي ځکه چې همیشه د خپل باور او ګاونډي باندې اچول او هغې ته مسؤلیت راځي کول دا د ضعیفو خلکو کار دی چې دغه د دوی دغه استخباراتي او پوځي چارواکي ډېر په بطن کې خپل په ماهیت کې خپل خلک ډېر مستبد او په عین حال کې ډېر ظالم او ضعیف خلک نو د نن په کور کې د دوی ناورین روان دی او دې کې د افغانان څوک نه دی
بله جان باسر دا شرختیا افغانان په دغه لرینو کلاس درلود یا دی په کې ګډون کړي کنه د کړي پر دې باندې به هم باسو لرو اوسم ورته دی او ردیونکې سره به هم خبرو کو چې دوی څه نظر لري په پاکستان کې د غروانو توتیر خوالو ته الته د افغان کډوالو الته د افغانانو په ژوند باندې د اغیز باندې بر سر خبرې کو سلامونه وخت په خیر مهرباني
وعليكم السلام خورجان می ته سلام او د ملمنو کو شو مول اوریدونکو ته سلام
وایم وعليكم السلام مهرباني
زما خدا غا نظر دا چې دغه د پاکستان پوځ د زغه په دې سیاستوالو باندې انتقامي سیاستونه کوي چې یو تو وخت ورکی ځکه به د پوځ له مشورې او له کمانډې نه خصوص با تا کې د منسکي انتخابات یو کس ټول پاکستان یو کس ته ووټ ورکی چې د پوځ وخانی هغه نه سی با تا کې د له ودی خو د ملوانم خبرې یو منګم په یو ټول خلک په یو نو دغه وس عمران خان جیل تا کړه دې نه مخکې امدا نو شریف دا وس شهاب شریف دا ټول په جیلو کې ول عمران خان لا تا خو پښتانه ولس پکې زه خپه په دغه ولس ماته په جیلو سو کې ولس د استعمالي دي او بس په دغه ټول کارو کې د سیاست کې ولس په وګو باندې بام ته وخی دي بیا ولس نه ویني په هغه کورنه کې دغه جنگ هم توج نه خلاوله ده مثال له خبرې پښتانه نړۍ کې بدنامول غواړي مثال خبرې د عمران خان حکومت د پښتنو حکومت ناکامه خودل غواړي نو باید چې پښتانه په یو اتفاق سي دغه پښتانه چې څومره په عمران خان خفه دي باید یو ماجر سره زیاتې وسی باید چې همدغه پښتانه په همدغه چې خفه سي نو دا د همدغه وجه ده چې پښتانه په افغانانو نه خفه کیږي او بیا بیرته یعنی ته خور یقین وکړه کنه چې موږ یو وخت پاکستان کې اوسېدو چې د پنجاب ښار ته بلاړو موږ ته پنجابي کنه چې په نوم په پنجاب هغه دا سوچ نه کاوه چې ته افغان یې هغه ویل زده چې خور پښتانه دي دا ټول یو پښتانه دي یعنی هیڅ پر کې موږ او هغه هغه زړه کې نه لرو د کنه بس موږ د همدغه پښتانه په څیر یعنی هغه موږ ټول ته کغه خلګې دی او کواړه دی مونږ ټول ته په یو سترګه ګوري خو همدغه پښتون دي چې دا بیر د مثال کې سیاستوالي دي هم افغانستان مونږ ته ګډ وټ کړی دا صالح کال دی هم دی لاس وهنی دي او کورور په پاکستان کې پښتون دي هم خوار زار دي صرف سیاستوال کې جلوس او مظاهره دا اوس ګوره علی امین ګنداپور یو سات مخ کې دوه ساته مخ کې مظاهره چانو نه راغله دا ول ته ځان خبرې مړی په سره کوک راته دي دغه چې ول پښتون استعمالي کې وایي چې دغه سیاستوال د رښتیانو ټول همدغه پښتنو عوامو پلوسي نو بیا به د سیاستوال هم له مشکل نه خلاص شي او دا اوس ګوره دغه تیرو انتخاباتو کې ټول انتخابات فضل رحمان ګټلي وو خو هغه یو چوکۍ هم نه ده ورکړي
ډیره زیاته مننه ژوند اوسي ورزو بل اوریدونکو ته چې هغوی هم اړیکه نیولې ده د پاکستان دغه تظاهرات یا لاریونونو په ترڅ کې ده چې په هلته افغانان باندې هم تور لګول شوی دی چې ګواکې دوی په مظاهرو کې ګډون کړی دی یا همدغه وضعیت بیا د افغان کډوالو پر ژوند څه تاثیر کوي دوی به مې خپل نظر موږ سره شریک کړي سلامونه وخت مو په خیر مهرباني
تشکر خوري کې سلامونه مې قبول کړه السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته مننه مهرباني
خوري کې خبره ده چې دغه بوران چې فلم پاکستان ته راغلی دی دا د خدای تعالی یو انتقام دی چې د پاکستان د پاکستانیان چې اخی خې ملت لري څنګه وایو دا ټول ار بوران چې راځي ار خبره چې راځي د پاکستان د پوځ خو راځي د پاکستان د جنرالانو خو راځي د سلیوس کاله د سس کال دا اوس مې حساب چې پر مهاجرینو باندې تور لګول شوی دی. اول د افغانان کې نیولې یم چې کله کوم په مذاکرو کې به اشتراک کړی افغانان ته دوازم بیا دوی دوازم یخ نیولې دي. دا یو کال د مخه خو دا مظاهرې نه وي پر دې کډوالو باندې څه حقارت چیرې دی سونه توهی ورته کړی سونه بې عزتي ورته کړلې. دا یو کال د مخه من امین ګندفور و نه بابل و نه بابل و نه به عمران خان و نه به د مظاهرې وي. هغه بې عزتي چې د افغانانو سره وشوې هغه د هیچا سره نه شي. او په بل عبارت دا څلوېښت کاله کېږي دا مداخلې لکه دا مخکې اورېدونکي چې وویل دا څلوېښت کاله کېږي موږ په یه نامو په دې نامه ځورېږو. دا علت دا دی چې چېرې په وطن کښې کار ولرو موږ خپل په وطن کښې عادت وي موږ خپله پر یوه ګیلم سره کښېنو موږ به نه ایران ته احتیاج یو نه به موږ څوک نشي نه به پاکستان ته احتیاج یو. دا زموږ خپل قصور هم دی. او بله خبره دا ده دا لر و بر پښتانه نن تر اثارت لاندې دي. څوک یې په دې نامه ځوروي څوک یې په یه نامه ځوروي. دا نونه سفر چې نیول شوي دي دا به آیا په مظاهرو کښې به و یا به نه وه. دا اوس یو غټ تور د افغانانو د مهاجرو یو غټه لکه ده دوی پر مخ باندې پاته ده یا دوی ږدي چې دغه دی افغانان دغونه بدمعاشه دي و دغونه سرشوخه دي چې هېچ دا موږ خپل په وطن کښې دوی راځي مظاهرې کوي. دا په دې مظاهرو کښې که دوی وکړه نه وه افغانانو ته دا بې عزتي د مخه هم راځي او غوسه ورسره مخامخ دي. زه فکر کوم چې د پاکستان څه الله انتقام اخلي. دا بحران چې اوس پاکستان ته راغلی دی دا اقتصادي معاملې دي او نورې معاملې دي. بیا دغه مظاهرو هم پاکستان خیر نه دی وړی. ولې موږ افغانان یې ځورولي یو بار بار یې په موږ کښې مداخلې کړې بار بار یې موږ وینې څښلي دي. دا د افغانانو د وینو انتقام دی چې الله یې د دوی څه اخلي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی اوسې. زمونږ اورېدونکي وویل چې د پاکستان د روانو حالاتو په تړاو باندې هلته د افغانانو د ژوند په تړاو هم موږ سره خپل نظریات شریک کړل. په خپرونه کې راسره د چارشنبه کې ښاغلی ډاکټر صیب صادق قمیزو او تر څنګ یې پخوانی ډیپلوماټ ښاغلی جان باز صاحب هم موږ سره برخه اخیستې ده چې دوی به هم خپل نظریات شریک کړي. ډاکټر صاحب تاسو ته به در وګرځېږم. وړاندې ښاغلي جان باز صاحب وویلې چې په دغه وروستیو لاریونونو کې چې پاکستان کې شوي دي پر افغانانو باندې تور لګول شوی چې ګواکې دوی هم په دوی کې برخه اخیستې ده. بیا جان باز صاحب ویلي چې دا هغه افغانان نه دي دا مخکې خپل د پاکستان خلک دي چې هغوی د پاکستان حکومت پر ضد باندې راپورته شوي دي او لاریونونه یې کړي دي تر څو د عمران خان د خوشي کېدو په تړاو باندې باید یو څه وشي. اوس افغانان ولې باید په دغسې یو تظاهراتو کې ګډون وکړي چې هغه کې ممکن دوی ګټه نه وي یا دغه تور ول باید په افغانان باندې ولګول شي چې دوی هم په دغه تظاهراتو کې لاس درلود یا برخه اخیستې ده؟
داسې ده خورې چې دغه اداوې دغه اتهامات بیخي دروغ دي. یعنی او هغه افغانان د کورونو نه یا د سړک سر نه رانیولي دي په هماغه ځای کې چې هغې د دې تظاهراتو سره هېڅ نوه دخلت نه درلود. یعنی دغه تظاهرات او یا د خصوصا اوس چې کومې کیسې او کومې چارې روانې دي دا ټول پروژایي کارونه دا سازماندهي کارونه دي چې شوي دي. یعنی تاسو باور ولرئ د کورمې جنګ هم یو پروژایي جنګ ده او د پوج په خوښه باندې کېږي او دغه بحث به ډېر اوږد شي چې دوی څه مقصد لري پوج څه مقصد لري د دې جنګ نه. او خصوصا دغه اوس تظاهراتو ته دې ته چې کومه انرژي ورکول کېږي او بیا یعنی دغه په سیاسي لحاظ باندې چې په دوی د عمران خان او عمران خان مینوال رقم کې او تیتو پرک کې او دلته هغې پسې لګېدلی چې علي امین ګنډپور څنګه واخلي او هغې سره څنګه کردار. یعنی دغه ټول مسایل سیاسي مسایل دي چې مخې ته روان دي. دلته د پاکستان سیاست مدام دغسې سیاست یعنی تر ننه پورې کړی چې هغه په سیاست کې نه راځي بلکې منافقت کې راتلی شي چې په یو غشي باندې څو مرغۍ ویشتل دلته یعنی په مهاجر او په د امنیتي لحاظ کې اندېښنه کې داخلول تر څو که څه هم د جنیوا کنونسیون کې یعنی دای عضویت نه لري خو بین المللي ډېرو کنونسیونونو کې په حقوقي بین الملل کې یعنی ملل متحد کې هلته دی عضویت لري. نو دی غواړي هڅه کوي چې څنګه ځان برابر کړي د دې سره یعنی یو ځان ته یو د خړو پوزه جوړه کړي چې زه د داخلي امنیت له خاطره اجباري ستنه کوم او اجباري ستنې سره سره دلته غربیانو ته خصوصا هغه خلک چې هغه د غرب سره قابل د قبول دي یا د وتشودګي دي د هغوی نه د پیسو اخیستل. یعنی تاسو زه یو مثال درکولی شم هغه افغانان چې هلته په پاکستان کې انتظار و سکن شوي هم و د غرب د تګ لپاره یعنی په اخر کې په غی باندې $800 وزه کیږي. دا د کوم قانون د کوم عقل د کوم سیاست لرویا چې هغه در نزی هم ته $800 په وزه کوي خو بیا د $800 تر زی یعنی هغه باندې فشار راوړل. او دلته ګوري تاسو وګورئ په پاکستان کې هغه افغانان چې هغه د روزي خوندان دي او نور پاکستانیانو ته هم یعنی د روزي ورتګي هغه ته هیڅ کله غږ نه شوی. زما یو نه تر سلو زیات اندولان دي چې ام د اوس هلته خکر وبرونه لري. یو ورځ هم د پاکستان یو پولیس ور نه راغی دروازه و نه ټکول چې وروره تزا افغانستان ته، بلکې هغه مهاجرین چې هغه بي وزله دي یا د چای لپاره یو یو ګډي و درولې دا یا وړکې دکانګي غونډې لري دوی په هغه پسې راخستې دي. او دا غي سره سره بیا هم یعنی نور یعنی هغه منافقتونه ورسره کوي چې هم د غرب نه پیسې پی اخلي هم د خپلې د اړیکې بهبود لپاره یعنی کارو کې دوی د پاکستان د موقتی دورې په وخت کې هم در اجبارستانه شروع کړله یعنی چې د خپل قانون یا کانسټیټیوشن چې دا د ته اجازه نه ورکوي چې دغه دولت دی دغه سي فیصله د لاس لاندې ونیسي یا دغه فیصلو کې د مداخله وکړي، بلکې دوی د اغه وخت کې هم دغه چاره یعنی مکمل د قانون سره خلاف دغه چاره وکړه. کله هم چې د اقتصادي وضعیت خراب شي په هیڅ نو انوان باندې هیڅ نو قانون ته تسلیمیږي نه، بلکې هغه د خپل ضرورتو رافه ک په سپینسترګي د کک په یعنی هر نو نوم چې ورته وکړو په هغه په توسط د خپل هدف ته ځان رسوي. او ډیرې مسایل کې د یعنی تصمیم نیونکې نه د صلاحیتونه نه لري، د چې د چا سره کار کوي د هغه سره صداقت نه لري، یعنی د هغه په پلانونو کې خپل پلانونه مخې ته وړي. نو همدغه وجه ده د نن د انزوا چې ګوري دوی امغه منافقت او درویا اغیزه ته ورسول چې دا دوی په خیرم نه ده د پاک یعنی دا اوسنی وخت کې د اوسنی نظام باندې د فشار راوستلو لپاره د سره دوه وسایل مسایل پاتې دي. یو د مهاجر مسله ده او یو دغه د بې تعریف او نامعلومه د ټي ټي پی مسله ده چې دغه دوه په توسط د کوخخ کوي چې ام افغانستان خپل امتیازات ترلاسه کړي، ام د نړیوال خپل امتیازات ترلاسه کړي او ام په داخل کې د خپل ادب او اذهان بل طرف ته رجوع کړي بل طرف ته واړوي. یعنی دغه ټول مسائل یو سیاسي پروژه ده چې د شروع کړي ده، خو مونږ ورته وایو چې ګوره ست دغه پروژه ګټه به کړي وي نه وي کړي، خو چې zarar دي څومره حد کې روان ده ځنته یا بنن یا سباوي چې ته به پیواوړي چې دا غین خلاصیدل به بیا به حد درته مشکل شي.
مننه ډېر زیات مننه جان باسب. تاسو ته که در وګرځئ کوم یوه مسله چې زمونږ عبدالرحمن ملما هم ورته اشاره درلودلې ده، دغه مورستۍ کومې تورونه چې پر افغانان باندې لګول کیږي سره د چلته پاکستان کې دمره ګډوډي دی ولې بیا هم د افغانانو ته توجه د پاکستان پاتې شوی ده، دا د څه ښکارندوی کوي؟
حکومت بالکل ماہیت پاکستان تفکر نہیں ارزښتونو ایمان نه لري، هغه په پښتو ژبه غږېدی نشي. نو په دې ترتیب دا یو مغالطه ده او تېروتنه ده او ځان غولول دي چې په فکر وکړي چې عمران خان به دا کوم پښتو اوسېږي او هلته به د پښتنو اقتدار رامنځته شي. نه، عمران خان هماغسې دی لکه هر بل پنجابی او هر بل هغه کس چې د پاکستان هغه ملیتاریستي ارزښتو ته ژمن دی. دیکھ باید ایس نوا خوشبینی اونو بود او کدیش تر یو حدا عمران خان جمهوری تا کارو کی در پاکستان که کدیش تر یو حدا در پاکستان در نظامیان و در ملیتنستان و در استخباراتیان و در پروزیان و یو چه کوشش بود که چه در آقای در واک و زواک و نفوز یو چه سوز. اما نو در دی در حیوات در جمان در دی از اکتوز با این شکل فضل رحمان ملا فضل رحمان شاید کم دینی مشر دی اگر هم این شکل پا این ترتیب لکه عمران خان و نور در اصلی او کس دی چه در اجو کتر مغزو پر یو پاکستانی دی چه دیش زر کسانی زما خاور ته راولېدل او زما خاورې ټیکه کړې. پاس نصیب همدغسې بل بل پښتون چې هم همدغسې پاکستاني بدبخته دی لکه کاکړ انور الحق کاکړ، دا د دغه بې عزته په کس کې زما د خویندو او میندو چې په پاکستان کې مهاجر وو د هغوی په حق کې بې عزتي وشوه. دا د هغې په وخت کې زما خویندې میندې مهاجرې په زندانو کې واچول شوې او 300,000 افغان بیچاره کډوال افغانستان ته په ډېره بې عزتي په جبر او ستم راولېبل شول، داوس راستانه شول په زور اقرا شول د پاکستان. نو دا دا دغه ځان غولونه چې هلته به کوم پښتون راشي دغه پښتانه تاسو ته ښیم.
بله، اوس هم ورزو اوریدونکو ته چې دوی خپل نظریات مونږ ته رالیږلي دي، دوی نظریات به هم ورو تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې اړیکه واخلي او د خبرونې د موضوع تړه او مونږ سره خپل نظریه شریک کړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه کیږي. ځکه تر دې وړاندې پاکستان ویلي چې مغه شپږ افغانان چې په پاکستان کې په غیر قانوني شکل باندې میشت دي به له پاکستان وباسي. تاسو بیا ورته وخت ورکړی ته اول د ډسمبر پورې که دوی د پاکستان له لوري کوم اسناد ترلاسه کړي خط دوی ګرځېدلی شو لیکاستان ورسره نه وي، دغه کسان بیا هم له پاکستانه شړي.
د ازادۍ راډیو مینوالو ته او د افغان غیور ولسته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقینا دوه خبرو ته اشاره کړې ده پر افغان کډوالو باندې حتما اغیز لرل شي، ځکه چې د پاکستان سیاسي بې ثباتي او امنیتي کړکیچونه کول شي د افغان کډوالو ژوند له ستونزو سره مخ کړي. ممکن کډوال ونیول شي او وشړل شي او پرې فشار راوړ شي او په دې خلکو لپاره اقتصادي او ټولنیزې ستونزې نورې هم پسې زیات شي د افغان کډوال. بل په افغانستان باندې به سره په دومره غو شي کنه چې د دې بې ثباتۍ کولی شي افغانستان په وارداتو صادراتو باندې مستقیمه اغیزه ولري. نوره دا د دوی داخلي موضوع ده، په افغانستان باندې هیڅ اغیزه نشي لرلای. او په لنډه توګه به دا ووایم چې دا د پاکستان خپله داخلي موضوع ده، نور په افغانستان باندې کومه اغیزه نه لري شي، خو پر افغان کډوالو باندې یو څه نه څه اغیزه لرلی شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اسدالله مخلص
سلامونه نیکی هیلې او درانه احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو همدارنګه د ازادي راډیو اوریدونکو ته. شیر احمد جلمد یم د هلمند ولایت د ګرمسیر د نظر پښتنې ته خپل نظر پرېږدم. د یادې نظر پښتنې په ځواب کې د نظر په رائے کې باید وایم چې اوسنۍ حالت چې پاکستان کې روان دی، اوسنۍ چې کوم ګډوډۍ دی هلته، زما په اند او نظر دا نه د افغان مهاجرینو لپاره په ګټه دی او نه د افغانستان د دلته د وګړو لپاره، ځکه کوم هیواد چې پر ځان متکی نه وي تبند نړۍ سیمې او منطقې هیوادونو ته اړتیا زیاته وي، نو د هماغه هیوادونو ګډوډي ورباندې منفي تاثیر لري. زما دغه نظر دی که سم ځینې افغانان د پاکستان څخه د ښه خاطرې نه لرلو په وجه شایي فکر وکړي چې هلته ګډوډي د افغانانو په ګټه ده، خو د افغانانو په ګټه یا هلته د افغان مهاجرینو په ګټه باندې د هیڅ هیواد کاغه په ګاونډي هیوادونو سیمه او منطقه او نړۍ کې کوم هیواد وي دا ګډوډي زموږ په ګټه نه ده او موږ باندې منفي تاثیر اچي زموږ په تاوان ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته نوکه هیله او احترامات وړاندې کوم. او ما د پاکستان کوم وضعیت سیده دا د افغان کډوالو لپاره کوم خنډ نشي واقع کېدلی، دا مشکلات په کراتو مراتو باندې پیښ شوي دي. نو د دوی لپاره زما خپل شخصا نظر دا ده چې اسلامي امارات فراخ لمن ده، فراخ نظر ده. په افغانستان کې په میلیونونو خلکو دلته اوسیږي، ژوند کوي، نو انشاءالله د دوی لپاره به د پاکستان ته دلته ښه زمینه برابرېږي د هر څه له نگاهنه. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته زړه له کوم اسلامونه وړاندې کوم. دغه پاکستان کې چې اوس کوم وضعیت روان دی، دا خو کوم افغانستان او د افغانستان اوسنی حکومت ته کوم د تشویش وړ نه دی، ځکه د پاکستان حکومت اوس په یو داسې حالت کې دی چې د ډېرو خواوو فشارونه پر دوی شته او اقتصادي حالت د دوی زیات خراب دی او دلته طالبانو له خوا څخه چې ټي ټي پي په نامه یادېږي د دوی مرام ډېر کمزوری کړی دی اوس دی غواړي چې په خپل مینه په خپل ملک یو داسې وضعیت رامنځته کړي چې د دې فوج او د دې پولیس او د دې ICI هغه کوم دغه چې دی هغه خپل مرام له لاسه ورنه کړي، چې داسې نه لکه د افغانستان تېر حکومت چې وو چې دلته کله طالبانو څه زور ولګوئ دلته دوی خپل مران له لاسه ورکوي اسیمې علاقې. نو دوی غواړي چې په خپل ملک یو داسې سیاست وچلوي چې هغه خپل پوځ د هغو پورې خپل مران له لاسه ورنه کړي. هغه ټي ټي پي جنګونه او د هغه رقم چې په داخل کې کوم جنګونه د وسلوال طالبانو خوا په کېږي، هغه دوی په دغه نقشه د پوځ نظر وراړوي چې دلته مظاهرې دي یا دلته دغه دي، دلته د قومونو جنګونه دي یا دلته شیعه او سنی دي جنګ دی، په دې کې خو کوم مشکل نشته. دلته دوی د دغه خپل حکومت نظر وراړوي، نور له افغانستان داخل ته په دې دوی هېڅ مشکل نشي جوړولی، ځکه دلته دوی ډېر افغانستان باندې فشارونه د لارو د بندولو د راوسته او دغه رقم دوی ډېر دغه وکړله، مهاجر یې ورته راوړوه. هغه د افغانستان حکومت دلته خپل تنظیم لري او دغه رقم خپل یو قوي پوځ لري او دغه رقم یو قوي کابینه لري چې دلته هغو ته هر څه اړتیاوې ور برابروي. نو ځکه په دې وجه افغانستان ته دوی هېڅ تاوان نه شي رسولی. هلته چې کوم مهاجر دی هغو ته شاید یو څه ستونزه وي، خو امکان یې شته چې دغه پالیسي به درې وخته وي چې کله د ټي ټي پي یا د نورو مجاهدینو مران د هغه وخته داسې قوي کېږي چې په دغه مظاهرو او په شیم بیا مخه نه نیول کېږي، نو تر هغه وخته به شاید د دې هغه مظاهرې او د دې د پالیسي او سیاست روان.
درنو اوریدونکو، زمونږ اوریدونکو ول چې موږ سره یې خپل پیغامونه شریک کړو او خپل پیغامونه ازادي رادیو ته لیږلي ول. جان با صاحب، تاسو درګرز بساس خبره په منما کې پاتې وي، مهرباني. بله، مسله دا و چې لا هم ولې افغانان سره د جلت په پاکستان کې دغه جنجالونه شته دي، ول بیا هم افغانان یو ډول په دغه کړنو کې داخل کیږي؟ البته دوی داخلوي، دغه کوم شمېر افغانان چې دي د پاکستان له لوري یو ډول په دغه مسایلو کې افغانان را داخلوي.
بالکل په زوره په چل په نایران را داخلوي، ځکه چې دغه هغه ضعیف ظلم، ځکه چې افغانان مدافع نه لري په پاکستان کې، موږ ته پوهیږو. او نه یوازې افغانان، په ټولیزه توګه هغه ته میشت پښتانه چې پاکستانیزي نه دي، هغوی څه حقوق لري؟ مثلا دلته یو کس یاد نه کوي، خو شمول د زمونږ افغانانو چې ډېر عجیبه ده، یو کس مثلا د پښتون ژغورنې د غورځنګ یادونه نه کوي چې په تاریخ د پښتنو کې وروسته د ستر احمدشاه بابا نه دغسې یوه جرګه نه وه شوې، څوک دین یادونه نه کوي. او هلته خو نونس غوښتنې لري پښتانه، درست د هغې نه خو څوک پوښتنه نه کوي چې د هغوی یادونه خو څوک نه کوي. هغوی خو ډېرې مشخصې وي غوښتنې چې موږ په خپلو وسایلو باندې غواړو حاکمیت کړو، مون غواړو چې د دې ځینات پوځیان او د ټي سي پي کې سره ووځي، درست؟ او مونږ ته د خپلې چارې مونږ په لاس کې راشي، مونږ ته د مکتبونو جوړ شي، مونږ ته د اجتماعي دولتي خدمات هغه څه چې مونږ غواړو په خپل خاوره غواړو دا شرایط را مساعد شي. په دې باره د دوی د هغو کم زیاته ورسي، د دوی اعتراضونه کم زیاته ورسي. طبعا چې دغه پوځیان دا فضا قصدن خړپړ کوي، قصدن د پښتنو په منځ کې د ګورې څو بودو کې دا ناولی پاوز، دا استبدادي پاوز، دا فاشیستي پاوز عمل کوي. د یو خوا پښتانه د شیعه او د سنی په ځای، تاسو ګورې څه رقم خونړۍ استحقاقونه رامنځته شول دغه وروستۍ ورځو. دا یو بل د پښتنو عمومي وضعیت چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یې ښه ممثل دی، د هغوی د دغه سی پی را پیدا کېدل، دا د طالبانو څخه جدا ګڼل، یعنی په دې معنی چې ستا په کور کې چې طالبان دي دا ښه دي، دا تاسو د مبارکي او دا ستا فرهنګ دی. زه ځم نور به د تریبیون دې ته تبلیغات هم کوم، اما زما خبره چې دا تروریستان بل دا اوس چې یو لوی اعتراض پاکستان ته رامنځته شو، هر نوم سره رامنځته شو دی، اچھا چې هر څوک چې دې تحریک انصاف کړم طرفداران دي، دا زمونږ کار نه دی، دا د پاکستان کار دی. خو بیا هم ټارګټ څوک کیږي؟ ټارګټ بیا هم پښتانه او افغانان کیږي. دلته بیا هم ځکه چې ولې دا کار کیږي، دا د دې لپاره کیږي چې هغه عمومي اذهان په پاکستان کې منحرف کی، د اصلي مسلې نه، د اصلي ستونزو نه منحرف کی. داسې ذهنیت ایجاد کی چې ګواکې دا کارم د پښتنو دی، د افغانانو دی. سبا تاسو دی یاد اوسئ چې سبا کېدی شي د پښتون ژغورنې غورځنګ نوم رایاد شي. تاسو په یاد وساتئ چې بیا به ووایئ چې دا ګواکې د NDS کارونه دي یا د هند استخباراتو کار دی. داسې حال کې چې دوی ګوته ځان ته نه لیسي کتن، دوی نه پوهېږي. البته ښه پوهېږي چې په بحران کې، په ناورین کې، په ناسمو چلندونو کې غرق دي، په فساد کې غرق دي. او دا د خلکو، د پاکستان د خلکو اعتراض دی. افغانانو یې څه بیا هم وایم، کیدی شي یو تعداد افغانان هلته زیږېدلي اوسي په پاکستان کې او هلته تابعیت ترلاسه کړی شي. اوس دا غربي نړۍ کې چې موږ تاسو واسطه درې کاله پنځه کاله ژوند کې درته تابعیت درکوي، تا مساوي وکړی دغه هېواد ګڼي ستاس. نو کیدی شي چې داسې افغانان هم هلته اوسېږي چې اوس د افغانستان سره مثلا هغه حقوقي تلاو نو اوسېږي، خو په خټه پښتانه افغانان دي، بې له شکه هېڅوک دا حذفول نه شي. خو تابعیت ولري د پاکستان او هغوی به هم خوشحال نه اوسېږي د دغه پېښ شوي وضعیت څخه. نو ته هغوی تارګټ یې مشخص چې دا افغانان دي، دا موږ افغانان د بدمرغي رامنځته کړي، هغوی به د اسلام آباد نه کاږو. دا خو ظلم دی، دا خو استبداد دی چې کاملا یعنی روښانه دی. نو په دې ترتیب د دې حاکمیت او د دې استبلشمنت چې دوی ورته وایي دسې انګلیسي کلمه کاروي، د دوی ماهیت او فطرت همدغه دی. ظلم، استبداد د عادي خلکو، د پاکستانیانو د اذهان انحراف چې د اصلي مسایل چې هغه اقتصادي ستونزې دي، هغه قومي ستونزې دي، هغه اجتماعي ستونزې دي، هغه په حاکمیت کې د هغوی د ګډون نشتون دی. نو په دې ترتیب دغه ټول عوامل دي ښاغلی احمدزی چې باعث شوي دي چې افغانان د چارګان تارګټ شي.
ډېره زیاته مننه. ارزو یو دوه اوریدونکي راغلو، البته د دوی راغلي پیغامونه په باور بلغه ورسته په بیلار شو. زمونږ درون میلمه ښاغلی ډاکټر صاحب صادق قمیزوی هم موږ سره په خبرونه کې ده، له دوی به هم خپل پوښتنې ولرو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. نو تاسو په دې اړه باندې پام کوئ چې په پاکستان کې دغه کمی ناخواله چې رامنځته شوی دین دا به په افغان کډوالو باندې څه اغیزه ولري؟ زما په اند باندې یو ورځ تر بلې په پاکستان کې داسې پېښې زیاتېدونکې دي، لکه څنګه چې موږ ته شاهد یاستو. اوس فعلا په پاکستان کې مظاهرې په پراخ توګه باندې زیات شوي دي د عمران خان د راخوشې کېدو لپاره. نو دا به افغان کډوال د اته ورسېږي چې کم کډوال چلته میشت دي البته په پاکستان کې، نو دوی که د هر چا د هرې ډلې یا د هر ګرو له طرفه چې دوی ته کوم ضرر رسېږي د پاکستان حکومت ته، نو دا خو واقعي ده چې دوی به د هغه پړه په افغانانو باندې اچوي. ولې به دې چې ازموږ ستاسې په عامیانه خبره باندې د سپاک د دوی معلوم ده، لاس پاک چې لاس په چا باندې پاک. نو دا به په افغانانو باندې بدې اغیزې ولري. هغه افغانان چې هلته میشت دي هغوی به نور هم وځورول شي، او د ژمي موسم هم په رارسېدو ده. نو هغوی به بیا لکه د تیر کال په څیر باندې د خپلو کورونه را وشړل شي. نو داسې انګېرل کېږي چې واقعې دغه مظاهرې به نور هم پراخې شي. نو هغه څه چې افغانان کډوال لپاره دا پکار دي چې که چېرې وکولی شي چې خپل امکانات ولري او دلته په افغانستان کې ځای ولري، نو مخکې له دې نه چې هغوی طرف د پاکستانیانو طرف نه په جبر باندې راواستول شي، هغوی باید خپله په خپله خوښه باندې راشي خپل وطن ته. پاکستان خو داسې یو ملک دی چې تل یې د افغانستان په زیان باندې کار کړی، هېڅکله یې د افغانستان په ګټه باندې کوم کار نه دی ترسره کړی، دوه مخه سیاست لوبوي تل. نو دغه هم دوی لپاره یوه ښه بهانه ده چې وایي چې په دغو مظاهرو کې ګواکې د افغانانو لاس هم ده، خالي غواړي چې د افغانستان امنیت سره برهم کړي. نو دا زما نظر و، البته دغه نظر ما د بلخ ولایت له تاسو سره شریک کړی. سید الله موسی.
السلام علیکم. د پاکستان دا خبرې چې دی اوس کوي افغان کډوالو ته اختارونه ورکوي او دا وایي چې کله وایي چې په څو وخت کې به موږ د دوی لپاره داسې پرېکړه وکړو، کله وایي چې په سیخ وي. دا د پاکستان هسې بانې دی. پاکستان اوس په خپله سیاسي کړکېچ کې راګیر دی، په سیاسي کړکېچ کې اخته دی، خپل منځي اختلافات یې اوس اوج ته رسېدلي دي. اوس دوی غواړي چې په دغه مظاهرو کې چې کوم افغانان وي چې هغه هم نشته په دې وکړي، په دې باندې خپل ولس داری او دغه ته وایي چې تاسې نور د مظاهرو سره لاس واخلئ. د دې ټول پلان یې دغه دی چې د مظاهرو څخه څوک لاس واخلي.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول تھا سلام کی احترامات علیکم. راز محمد صدام الفراہ بکوالہ. پاکستان دا افغانستان پاڑا اس کا رشتے نہیں دے نہ کڈوال استلو نہ کڈوال گرولو نہ دا سیاست پہ چلا رہا نہ تجارت پہ چلا رہا اس کا رشتے نہیں کا پاکستان اللہ سے مجھے بات ضروری دلے دے دا پاکستان ہر گام ہر اقتدار مجھ پہ تاوان دی پر موږ اخیزه ده ان شاء الله. په موږ هیڅ کولای پاکستان چې په سیاست نه دوه مخه سیاست په تاته ده په تاوان خاطر ټیل وي په خدای کو.
درنو اوریدونکو، زمونږ رادیو ته د ستاسو راغلي پیغامونه ول چې هغه مو سره په ګډه واوریدل. اوس هم زو د چارشن کې ښاغلي صدق امیدزوی ته ورته. امیدزوی صاحب، پاکستان وار له مخه ډېر شمېر افغانان په جبري توګه له پاکستان څخه وشړل بي باسل. یو ځل بیا اوس تازه بیا د پاکستان د کورنیو چار وزیر ویلي دي چې دوی به هغه افغانان نه وباسي چې هغوی په پاکستان کې اسناد نه لري یا د دغه اسنادو پرته دوی ګرځي، اجازه خط دوی به ځان سره ولري. اوس هلته ډېر شمېر افغانان دي چې هغوی په پاکستان کې غیر قانوني شکل باندې اوسیږي. دغه وروستۍ پریکړه چې تا د دسمبر څخه د نیټه ټاکل شوې ده، څومره په افغانانو لپاره ستونزې وزېږوي؟
دا څه ده خو د پاکستان باندې که اوس هر څومره یعنی انتقادات وکم وی غندم، زه فکر کوم چې دا به زمونږ یو درد هم دوا نه کړي. د دې په یواز به زه د خپلو افغانانو نه دا غوښتنه وکم چې ګوري د خپلو مسؤلیتونو نه تېښته د حل لار نه ده. د یو افغان په صفت زنن په افغانستان کې ما دا افغانستان کې بحران ده یا مشکل ده یا ستا د خوښي نظام نشته یا هر کیسه چې ته یادوي، آیا د دین په تیښته کې ته د دې حل لاره ګورې که نه؟ دلته په مجاهده مجادله او دلته په همت او کله چې ستا خپله باوري هم چې زما غږ رښتونی ده، زما غږ حسنه ده، د افغانستان د پرمختګ لپاره ده، د افغانانو د فتو عزت او ابرو لپاره ده، نو دغه مبارزه خو دلته داخل په خپل ټټوبي کې کوی شو. ته ولې خپل وجدان داسې نه مسؤولوي چې ته ګورې ته پوهېږي په دې چې د ستانه یو ابزار جوړېږي د فشار لپاره، د ستانه یو ابزار جوړېږي د خپلو یعنی عایداتو یا د خپلو د نغدو لاسته راوړلو لپاره، نو ته ولې ځان ته دغه ځان دغه ابزار جوړوې؟ ته ولې خپل وطن کې کب تمه د سخته به وي، مشکلات به وي، دغه مشکلات په مقاومت باندې حلېږي، دا په تېښته باندې نه حلېږي. تر څو به ته د هغې افغان حیثیت هم د سوال لاندې راولي چې هغه نن په ساړه او په توده کې په افغانستان په غرونو کې هم وخت تېروي، په سمه کې هم وخت تېروي، املته خپل مشکلات ګالي خو نه د پرېښي چې د افغانانو حیثیت د سوال لاندې راشي چې ولا هلته یا وټکول شو یا وځپل شو یا داسې وشول یا هغه څه وشول. نن وروره ته د یو سیاسي ابزار په توګه هلته خپل د ځان ور کړی ده د پردیو سیاستونو لپاره ګټه رسوي، ته ولې ځان نه هوښیاروي؟ ته ولې د خپل ځان ته سر نه ټیټوي چې راشي خپل مسؤلیتونه درکړي؟ ته ګورې عمران خان د عمران خان آزادي دا یو خندونکې کیسه ده. امریکا یعنی عمران خان په دې نوم باندې ځان معروف کړی چې زه پاکستان د امریکا د غلامۍ نه خلاصوم، خو غلامۍ نه خلاصوي. او بیا چې ته خپل په زندان کې تم ځان په امریکا نه غوښتنه کوي چې ما د زندان نه آزاد کړه، ما ته حق راکا. یعنی دا په خپل داس یو په تناقض کې دوه مسلې دي چې هر یو سړی چې په سر کې دوه سترګې ولري هغه په شکمن کېږي چې وروره د کوم څه چې تاره ونکړي دي دا یو سیاسي پروژه ده، یو داسې کیسه ده. تاسو ګورئ چې په پښتون خیبر جرګه یعنی چې هغه دایریدل
کوله همدغه د عمران خان پارټي و چاغې ته اجازه نه ورکوله همدغه د عمران خان پارټي و چې پاغې باندې ډز وکړلې. یعنی ته ګور چې نن تا ته یو په مقابل کې داس یو پلان داس یو شوم پلیت سیاست پروت ده، د دې باوجود چې ته ځان نه هوښیاروې ځان نه پېژنې. زه فکر کوم چې دا زما ضعیفي ده، دا زما نیمګړتیا ده او ډېره ستره نیمګړتیا مې ده. تر څو پورې به زه پاکستان وغندم، زه پاکستان ګورم چې هیڅ نوه قوانین نه مراتوي، زه ایران ګورم، زه بل ځای ګورم. تر کله به مونږ دغه غندنې کوو؟ تر کله به مونږ همدغه فقط مظلومیت اظهارو؟ تر کله به مونږ د چانه د ترحم غوښتنې کوو؟ کله خو به هم په ځان د خپل ګریوان ته سر ټیټوو چې راشو نوره د خپل وطن جوړ کړو؟ دا دولت کې که مشکلات دي جوړوم یې پې، ولې به نه جوړوي؟ زه هم افغان یم، باید چې هغه غوښتنه زما د افغاني کلتور سره او د اسلام او باور سره سمه وي، هغه په احسنه وجه باندې په سالمه لاره باندې وکم. که زه یعنی بعضې مس خلک دي هغه مختلفې بهانې مطرح کوي، یعنی بعضې خلک دي زمونږ خپل داخلي سیاسون دي د قلم لپاره یعنی ټوپک تجویزوي، قلم په ټوپک راولي، چې کله د دې استدلال دومره ضعیفه ده دومره خیرنده دا غینه به زه څه د قلم توقع وکم؟ قلم کې دومره زور شته ده، خو چې هغه په ښه مدیریت شي قلم په خپل ځای نیوای شي، قلم راتلی شي، قلم ترویجوای شي او قلم تا ته لاره درکولی شي. خو د تعصب سره دلته یو غلط کنسپت افغانانو ته ورکول شوی ده. زه وایم چې د پاکستان ټولې ناخوالې ټولې ناسمې هغه د ځان لپاره کوي، که هر شی دیږي یعنی هغه ګټه د ځان لپاره باید وکړي. نور باید افغانان هوښیار شي، نور ټول پښتانه باید هوښیار شي. 9 میلیونه اسرائیل په ټوله دنیا راج کوي، خو 100 میلیونه پښتانه مظلوم دي. اوس د پښتانه ګرم کم که دنیا ګرم کم؟ دا دې د ټول پښتانه راته ووایي چې زه استا ګرم کم که د دنیا ګرم کم؟ اسرائیل ولې هغې ځای ته ورسېدو؟ ته ولې داسې بدبخته یې تر نن ورځې پورې؟
مننه، ډېره زیاته مننه. اوس هم ورځو موږ سره زموږ اورېدونکي د تلیفون پر کرښه دي، له دوی څخه به وپوښتو چې د دوی نظر څه دی د نننۍ موضوع په تړاو چې په پاکستان کې د افغانانو پر روان ژوند نور څه اغېز کولی شي. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني ورور، څوک او له کوم ځای څخه او د موضوع په تړاو باندې نظر مو څه ده؟
افغانم د ننګرهار نه.
مهرباني، افغان څه
خورجان که یو ګوته خلکو ته نیسو ګوته به ځان ته مې نیسو کنه؟ اوس موږ باندې چې دغه خلک حاکم شوي دي، دغه خلک چې دي ټول خلک توري کړل، ټول خلک تښتي لګیا دي، تښتي پوه شو افغانستان نه د باندې د کار او بار ته ځي، یو مالې ډوډۍ پکې ځي. نو پوه شوې که دغه زمونږ وای چې دغه موږ باندې لاس کش کړی وای، زه خپله یو مهیب یم، زه خپله هم په تښته یم. پوه شوې زه ما چې زه موزم په تښته یم که نه؟ خو اوس لږ جیب کې مې چیشی نشته که نه؟ زه هم تښتم، زه هم ولاته افغانستان کې ټینګ شم، زه چې مهیب یم زه تښتم، جوړ خلک خو لا پرېده. نو پوه شو مونږ عمران خان څه کوو، مونږ شهباز شریف څه کوو، مونږ بېنظیر بوټو څه کوو؟ زه خپل دولت باندې غږ کوم چې دغه خلک دې راوغواړي لاس کې کش کې، څوک د اردو کې ویني چې، څوک د پولیس کې ویني چې، څوک د مامور مقرر کې، څوک د یو شی کې، څوک د بل شی کې. مونږ هېڅ چا سره کار نه لرو، نه امریکا سره کار لرو، نه بل سره کار لرو، نه بېنظیر بوټو سره کار لرو. مونږ خپل دولت نه ګله ده چې دلته مونږ باندې حاکم شوي دي، مونږ ته ستنې وښي ستنې وښي، مونږ تښتو چې سړی مونږ باندې لاس کش کړي، نو ولې مونږ وتښتېږو؟ نو پوه شوې دغسې خبره ده خورجانې چې مونږ خپل خپل وطن نه بېزګار یو، زمونږ مشران کشران پوه شو مونږ نه مني. تاسو د جمهوریت چتر لاندې وخت تېر کړی دی، تاسو د امریکا غلام است، د فلاني غلام است، دغسې خبرې دي خورجانې. وطن افغانستان خو پوه شو نه جوړېږي په دې رقم باندې. مونږ خپل د دولت نه ګیله ده پوه شو چې دولت مونږ باندې لاس کش کړي، اوس نظام چپه شو، خلکو ته به غږ کوله دغه طالبانو ویان چې وروره مه تښتئ، تاسو باندې تاسو زموږ بچیان استئ، بس مونږ تاسو سره همکاري کوو، تښتېدل به پکې نه وي. نو پوه شئ که 5 ګوتې خلکو ته نیسي، یو ګوته خو به ځان ته به هم ونیسو که نه؟ او خور وویل وای اټکه پورې زمونږ دی، په خدای زما خندا راغی. افغانستان کې څوک وکړي نه مړ کېږي، دلته څوک د چا غم نه خوري، ته اټکې نیسي. خوشحاله اوسې خورجان،
ډېره زیاته مننه، ژوندی څخه ورځ. درنو اوریدونکو، زمونږ اوریدونکو چې خپل نظریات موږ سره شریک کړي په خبرونه کې، مرا سره د شارشانو کې ښاغلی ډاکټر صاحب صادق قمیزو یو تر څنګ پخوانی ډیپلوماټ ښاغلی غوث جانباز چې موږ سره همکاري کوله. درنو میلمنو، تاسو نه ډېر زیات مننه کوم چې موږ سره مو خبرونه کې برخه اخیستې وه. درنو اوریدونکو، زمونږ خبرونه هم همدلته پای ته رسېږي، خو په وروستیو شیبو کې ازادي راډیو ته ستاسو را رسېدلي پیغامونه اورو. ښه وخت.
د ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه مولوی عبدالحکیم د هلمند ولایت څخه غږیږم. زه دا یوه خبره پاکستان ته په ډېر درنښت پورته کوم چې پاکستان دې ټولې شخړې پر موږ ناړي. که ټي ټي پي یو کار وکړي هغه به افغانستان دی، که خلک مظاهره کړي دا وایي دی وایي افغانستان دی، که هر نوع نقصان پېښ شي نو هغه دوی په افغانستان باندې راړي. دوی ولې خپل خلک نه رضا کوي؟ افغانان ته دې تکلیف نه ورکوي. افغانان خو مهاجر دي او د مهاجرو لوی حق په اسلام کې هم شته او په دنیا کې هم شته. مهاجر دي نه سیری بس فقط خو تاسې په خبرونو کې به اورېدلی وي چې خلک د کوره راوتلي دي، هم د نیولي دي، هغه به دوی رسنیو ته ښکاره کړي چې دا خلک هسې به بازار و سودا ته راوځي، هغه به دوی ښکاره کړي. هیڅ قسم یو نوع مهاجر باید نه په دې کار کې لاس ووي نه بهیې هم وهلی، ځکه چې مهاجر ډېر ضعیف زندګي لري هلته. نو موږ بیا هم پاکستان ته دا وایو، بیا ورته وایو چې الله به تا بیا دغسې مهاجر کړي چې بیا به ته په وطنونو باندې یې، که چیرې بیا به ستا عزت نه کړي، که ته چیرې د مهاجرینو سره بد وکړې او هغه په ناحقه باندې زیری او ګیری. او د پاکستان دا پیشه او خوی ده چې کوم کار چې اوس ایا عمران خان پاکستان پورته کړي چې هغه مظاهره کړي، ایا چې ټي ټي پي په افغانستان پورته کړي چې هغه اوس جنګونه کوي د دوی سره، یا د پاکستان هندوستان سره چې دوی اخته سي کله کله هغه کې به بارت په هغه به هم دا وایي چې د افغانستان اخته کړی دي، هغه کار هم پر موږ باندې راړي. نو دا د سر افغانستان ته درد راغلی دي، خدای دې د خپل درد نوش کړي، قهر دې نوش کړي، حوصله دې وکړي، برداشت دې وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه رضوان الله غورځنګ ما د کابل څخه. اول خبر خدا ده چې دی افغان مهاجرین د پاکستان سیاسي تاوتریخوالي کې هیڅ قسمه لاس نه لري، او بل دی صرف افغانان په دې تورن کوي چې افغانان زموږ په سیاسي هلو ځلو کې لاس لري. دا داسې خبره نه ده، بلکې دی دا صرف د دی یو تور ده د امریکا یا د نورو هیوادونو نظر سترګې ځان طرف ته راړوي په بانه د دې چې دی ته ډالر واخلي. دا د دی خپل سیاسي او ګیمې روان کړی. او بل ظاهره خبر دا افغانان چې کوم پاکستان کې پراته دي، مهاجرین دي، هغه بیچارهګان خپل یو وخت دو وخت ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، خپل کاروبار کې مصروفه دي. خو دا یو قسمه دی یو سیاسي ګیم ده چې په دې ذریعه باندې دی د امریکا سترګې ځان ته راړی، دی امریکا ته دو ښیي چې افغانان دهشتګر دي، یا دی افغانستان چې اوس کوم د حکومت ته طالبانو یا دی غواړي چې په دې باندې فشار زیات شي، افغانستان یو ځل بیا د ورانی او ویجاړي طرف ته لاړ شي او د افغانستان حالات دی خراب کړي. څونه چې د افغانستان حالات خرابیږي هغونه د پاکستان دی کې ګټه ده. ګټې ته دی ته دغه دی چې یو ځل به بیا دی په ډالرو ماړه شي، دی ته به ډالر ورکړلی شي. نو دی غواړي دا چې څونه تاوتریخوالي او څونه دا افغانستان حالات خراب شي. څونه
غزنوایم له کندهار څخه د ازادي راډیو کارکونکو ته نیکې هیلې. اوس پاکستان کې چې دا اوس وروستي امنیتي سیاسي تنګلتیاوې مخ په ډېرېدو دي او هره ورځ وي، او هلته همیشه دي لکه اوس عملاً چې دي تحریک انصاف او د نورو ګوندونو لخوا کله ناکله وي، سیاسي انګیزه زیاته وي، سیاسي مشکلات وي، او هلته زموږ افغان کډوال میشت دي او د دغو په وجود کل او کوم سي دلته لپاک او پاکستان ته په قانوني سند باندې په ویزو باندې ترخم لاري او د کندهار د بولدک لاري چې کوم مریضان یا مسافر یا تجاران روان دي، باید دغه سیاسي نو او د دې بهراني حالت حالاتو کې زموږ د افغان کډوالو او د مسافرو حق تلت نسی. هلته خو مهاجر رونه ډېر په بد وضعیت کې دي، لاله وخته چې که شبخانې نه لري، ښوونځي او مدرسې نه لري، نو په داسې حالاتو کې هغه کوم حق سي د خیریه بنسټ لخوا کوم خدمتونه دي کې یا د نورو موسسو لخوا کې باید هغه حق تلت نسی. باید په داسې حالاتو کې اسه کوم زموږ د افغانستان سفارتخانه دي د غوله خاطر جوړ توسي، او دی د دغه مهاجرو ته کله کله ډیر مشکلات ایجادی په داسې حالاتو کې باید نړیوال هم توجه ورته وکړي. زما خدا نظر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحم اللہ ما دی وردګه څخه پاکستان کې چې کوم بیانیه ته اوس وخت کې